جان عاشق لا لا جان د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اورېدلی شئ. نوریاس نوري یم او دا خپرونه د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اورې چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون به له افغانستان سره پر کړو ژمنو ودرېږي. د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ولایت د سقوط له خطره ژغورل شوی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې د صندوق وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو وړاندې کوي او د حقیقت سره خو لومړی رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. افغانستان د مسکو غونډه ګټوره وبلله او د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هارت وټاکي. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د استازو په درې ورځنۍ غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی کوله. د ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې کارت لري د 2018 کال تر اخره به د هغوی کارتونه تمدید شي. په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک شو او هغه کسان چې اسناد نه لري هغوی ته اسناد ورکړل شي.
په پاکستان کې نږدې 1,300,000 افغان کډوال اسناد لري او نږدې 1,000,000 نور لا تر اوسه د مهاجرت اسناد نه لري. افغانستان د مسکو غونډه ګټوره وبلله. د روسیې په مرکز کې پرون د شپږو هیوادونو استازو د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د چین، ایران، پاکستان او هند استازو ګډون کړی وو. د افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس محمد اشرف حیدری کاوه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د غونډه په یو شر د افغانستان لپاره ګټوري وبللې.
د هند او روسیې ونډه زموږ د سیمې د دوو سترو پیاوړو هیوادونو په توګه کولای شي چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، په دې شرط چې پاکستان هم له افغانستان سره په همکارۍ کې د پام وړ صداقت او جدیت ولري.
د مسکو په غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې بلې ورته غونډې ته به د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي هم ورو بدل سي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان په اړه غونډه کړې وه. پر هغې غونډې کابل د دې لپاره اعتراض کړی و چې افغانستان استازي ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل سوې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه لري. د اعلان شوي جدول له مخې به دا لوبه د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل سي. د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو څلور نورې لوبې هم ولري. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هروارد وټاکي. رویټرز خبر ورکوي چې هر ورته چې پخوا د امریکا د مرکزی قومندانۍ مرستیال وو د دغه څوکۍ وړاندې سوی. نوموړی د مایکل فلن ځای نیسي چې د فبروري په 14مه یې وروسته له هغې استعفا وکړه چې د افشا شوه چې هغه د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیلېدو مخکې په روسیې د امریکا د بندیزونو د لګولو په اړه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره خبرې کړې وې. هر ور چې د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په دې هیواد کې ښوونځی لوستی، د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر جورج بوش په دوره کې د ملي امنیت په شورا کې د تروریزم ضد چارو مسؤول و. نوموړی د سمندري پلې ځواکونو د جګړې تجربه هم لري او په افغانستان او عراق هم خدمت کړی. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي تړون هم اعتراض وکړ. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبري غونډه ته وویل،
زما ادارې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او نور به هم ولګوي تر څو ایران پرې نږدي چې اټومي وسله جوړه کړي.
په دې غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وو. د باراک اوباما د حکومت په وروستۍ میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لویدیځه غاړه کې د یهودانو له مشرانو سره مخالفت وکړ، که څه هم د یو وړ ګام و چې د اسرائیل پر ضد واخیستل سو، خو وروسته له څو لسیزو د اسرائیل په اړه د امریکا په تګلاره کې لومړی بدلون و. ډونالډ ټرمپ پرون پر دې پریکړې انتقاد وکړ، وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو واشنگټن ته سفر کوي. فرانسوي د ولسمشرۍ پر اتلونکو انتخاباتو کې نه د روسي او نه هم د بل کوم هیواد مداخله منلای شي او د دغه سي مداخله پر وړاندې به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ژان مارک اورلود د چهارشنبې په ورځ د سرګندونې د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو وینا په درشل کې وکړي چې کرملین یې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاس وهنه تورن کړ او ویلي دي چې د حکولو او پر امن نظم د نفوذ د پراخېدو لارې له دې سره مرسته کړې و چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی سي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پارلمان ته وویل چې موږ به د انتخاباتو په پروسه کې نه د روسي او نه کوم بل هیواد ته د مداخله کولو اجازه ورکړو. ټاکل شوی ده چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات په اپریل او مې میاشت کې ترسره سي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی عمان او کویت ته پرون د یو ورځنی سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې له خپل خلیج ګاونډیو سره اړیکې ښې کړي. له هغه وروسته چې روحانی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، دا دغو هیوادونو ته د هغه لومړنی سفر دی. د ایران چې اکثریت وګړي یې شیعه‌ګان دي او د خلیج د اکثریت سنی عرب هیوادونو په تیره بیا سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د سوریې او یمن د جګړو له امله کړکېچنې ځکه دي چې دواړه لوري د مختلفو خواوو ملاتړ کوي. روحانی وویل ایران تل هڅه کړې چې له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هغه د شیعه‌ګانو او سنیانو ترمنځ د پراخ اتحاد غوښتنه وکړه او ویل چې دواړو سلګونو کلونو یو د بل په خوا کې په امن کې ژوند کړی. د عمان سلطان قابوس بن سید آل سید له روحانی سره په پلازمینه مسقط کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې روحانی له خبرو وروسته وویل چې تهران تل غوره ګڼي چې ستونزې او اختلافات د خبرو له لارې هوار شي. هغه زیاته کړه چې د ایران پوځي ځواکمنتیا یوازې دفاعي ده. هغه په یمن کې د اوربان د بشري مرستو د زیاتوالي او د خبرو له لارې د دې هېواد د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ایران په یمن کې د حوثي اخي وسلوالو چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي او حکومت هم د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له ملاتړه برخمن دی چې په روانه جګړه کې پر یاغیانو ورانوونکي هوایي حملې کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ دی. د ارزګان امنیتي چارواکي ویلي وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ولایت د سقوط له خطره ژغورل شوی دی.
په دغه موده کې عملیات چې موږ اجرا کړي دي 649 نفر دښمن مړي دي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو په یوې غونډه کې بیا پاکستان د ورانکارو ډلو په ملاتړ تورن کړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې یو ښه چاپیریال رامنځته کړي. د ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له موین سره مو مرکه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او حقیقت څه دی. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دغه تړون له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ دی. یانس ستولتنبرګ د امریکا له نوي دفاع وزیر جیمز ماتیس سره په بروکسل کې پرون د ګډې خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې ناتو به له نورو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیاوړي کړي. د امریکا دفاع وزیر هم وویل چې واشنگټن به په بېلابېلو برخو کې د ناتو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره برخه واخیسته. جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې له دې پوځي تړون سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ بیا تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې ناتو په تیرو 15 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان تر څنګ او له دغه هیواد سره په خپلو ژمنو ولاړه ده. ستولتنبرګ بیا خبري غونډې ته د خبرو پر مهال دې ته اشاره وکړه چې ناتو په افغانستان کې زده کړي. کوم درس چې مو له افغانستان زده کړی دی هغه دا دی چې ژر تر ژره باید افغانان وروزل شي او امنیتي چارې دوی په خپله غاړه واخلي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې یانس ستولتنبرګ رسنیو ته ویلي وو چې د ناتو غړي هیوادونه به کله هم پرې نشلي چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. په بروکسل کې د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې هیواد ناتو ته د یو مهم شریک په سترګه ګوري، خو له ناتو سره به د همکاریو په برخه کې واړه بدلونونه رامنځته شي. ناتو د یو بدلون په حال کې ده. دغه تړون تل له امنیتي ګواښونو سره مناسب چلند کړی او دا نوې خبره نه ده. ښایي یو شمېر واړه بدلونونه رامنځته شي او دا داسې څه دي چې موږ یې کولی شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ناتو او د هغې له غړیو شکایت درلود او ویلي وو چې خپله ونډه سمه نه پر ځای کوي، نو شایي امریکا له ناتو دفاع ونه کړي. د ټرمپ دغو خبرو په اروپا کې د ناتو د غړیو په منځ کې اندېښنې پیدا کړې دي، خو اوس چې جیمز ماتیس د ټرمپ د دفاع وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په غونډه کې برخه واخیسته، ویې ویل چې امریکا به له ناتو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په وړاندې وروستۍ پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ولایت د سقوط له خطر ژغورل شوی دی. دا څرګندونې په اورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ازادي راډیو ته وکړې. نور حالی له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې
د اورزګان سیمې امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د سکوت له ګواښ څخه ژغورل شوی او امنیتي وضعیت عادي لا تر ګرځېدلی. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د شپږ دو عملیات پر مهال چې له تیر دوه میاشتو راهیسې پیل شوي شپږشته شپږ نوي وسلوال وژل شوي، درې سوه اووه دېرش ټپیان دي او همدارنګ نکسې ژوندي نیولي. د په خبره چې څوارلس میله سپکې او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس ورغلی او شل راډیو موټرونه او شپېته راډیو موټر سایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه تللي. نوموړي وایي چې د یادو عملیات پر مهال څلور سوه اووه څلوېښت کړۍ مینونه هم کاش په خونڅه کړي او د اورزګان مرکز ترینکوټ زیات شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلی کاکړ:
په دغه موده کې عملیات چې موږ اجرا کړي دي شپږ سوه شپږ نوي نفر دښمن مړي دي، درې سوه اووه دېرش نفر زخمیان دي، نه نفر اسیران دي.
که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې هره ورځ د پرمختګ خبر ورکوي، خو د مسلینو په خبره چې لا اوس هم دغلته د جګړې ټګر تود دی او وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنی قمنداني ودانۍ ته په یو کیلومتر کې شتون لري. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسلین هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ستایي. د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال نور محمد حکمل وایي چې د اورزګان مرکز ترینکوټ او ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس تیر شپږ میاشته په کتوش سوی او هغه ویره نه لري چې ګڼې د ترینکوټ ښار به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي، ځکه چې په وینا یې امنیتي ساحې تر پخوا پراخه سوي دي. نوموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خلاصون لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي. ښاغلی حکمل زیاته کړه: په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونې لري
چې هغه د فتن د سقوط د حالت په ټولې ولسوالۍ پیلن الحمدلله خلاص دي، څه نا څه پرمختګونه شوي دي، اما نورې خونولارې معاشره دي کاملا تر اوسه پورې شبکې مخدراتي شبکې بندې دي، انټرنیټ غیر فعال دي، پروازونه بند دي.
له دې ټولو سره سره د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. د نظامي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري، نو ځکه د پام وړ پرمختګ نسي کولای. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې مال پاسوال غلام فاروق سنګری د اروزګان ولایت د نوي امنیت قمندان په توګه وټاکل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
یو شمیر دینی علما بیا پرون په جلال آباد کې په یوې غونډه کې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او پر پاکستاني تور پورې کړ چې په خپله خاوره کې وسله وال ډلې روزي او په افغانستان کې پرې ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری نور تفسیر وړاندې کوي.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل پاکستان وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې جوړه شوې وه، د دې ولایت د حج اوقاف رئیس عبدالظاهر حقانی وویل پاکستان په خپله خاوره کې وسلوال روزي او بیا پرې دلته د جهاد په نوم عام خلک، امنیتي ځواکونه او دینی علما وژني.
دا بارود چوک درکې، دا واسکټ چوک درکې، دا تربیت چوک درکې. خدا مرکزونو ټول علماي تاسو معلوم ده، په میرالی کې، په خوشحالی کې، په باجوړ کې، په بشام کې، په مانسیرا کې، دانګه په دې ټول وزیرستان نشي نام نه کړای دا آل در دربې څوک ورکی تاسو په بلې په وي.
که څه هم پاکستان په ښکارا نه ده منلې چې دوی په خپل خاوره کې وسلوال روزي، خو له دې وړاندې نورو بنسټونو هم پر پاکستان ورته تورونه پوري کړي وو. په دغه غونډه کې یو بل دینی عالم مولوي محمد صادق بیا وویل د هغو بهرنیو او داخلي وسلوالو پر وړاندې به د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي چې په خلکو ظلم او زیاتی کوي.
که پاکستانی خارجي ده او کاغه ایرانی خارجی ده او کاغه روسی خارجی ده او کاغه بالکل ولی الله ده وخت ده زمون ته چا د ولایت سره څه کار ده؟ د غاصب ده، د ظالم ده، د په پردی کوړی باندې ورننوزی، پردی حریم باندې ننوزی، تسبیح دی شي کنه، داو دی کوي کنه، خو حرام خور ده، ظالم ده. نو مونږ به د ظالم په مخ کې ساکت نه پاتې کیږو. ساکت عن الحق شیطان اخرس ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ظالمان خاتم ورزی مرګتیا ور سره مکوي، تعاون ور سره مکوي.
ولتی دار وای د دینی علماء ملاتړ د امنیتی ځواکونو مورال تقویقوي او دوی ته د وطن پالنې احساس ورکوي. د ننګرهار ولی محمد غلام منګل بیا د جګړې په ختمېدو کې د دینی علماء رول مهم ګڼي او وای دوی کولای شي خلکو ته د منبرونو لاري عامه په هوای وکړي.
دا یو قوت ورکوي زموږ ځواکونو ته، مورال ورکوي د دوی د وطن پالنې، د دوی د هواد نه د ساتنې او د خپل خلکو او ولست د دفاع ولولې نور پیوړی کوي. او زه باور لرم چې دینی علما په خپل مساجدو کې د منابرو دلاره، د خپل وعظونو او د خپل نصایحو دلاره خپل خلکو باندې غوږی کی او خلک ولس د دینی علما او په دغه आवाज باندې د وسلوالو ځوکونو ترشا لکه څنګه چې همیشه ولاړ دی او دا حمایت نور هم پیوړی شي.
تر دې وړاندې هم دینی علما او مدني فعالانو او ولسونو په پراخو غونډو کې د خپل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی وو. د کتونکو په ان له امنیتي ځواکونو څخه د دینی علما او ملاتړ کولای شي ولست د تګ روخانه لار وخی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
په دې خبرونه کې چې نن درې بجې پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د سیمهییزو د سیمې د هیوادونو د هڅو موضوع څیړل کیږي. پرون موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا ځل د موسکو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ رتبه چارواکي هم ګډون کړی و. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لري له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. خو بیا هم د افغانستان د ډیپلوماتیکو هڅو په موضوع کې انتم کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا ومې غونډې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې میشتو د بهرنیو هیوادونو استازو ته وویل چې دا غونډه چې د نومبر په میاشت کې جوړیږي پر افغانستان به ډیره متمرکز وي. یوسف خانزادرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد لپاره د اقتصادي همکاریو یا ریکا ومه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو کې د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو سره د دغه غونډې لپاره د چمتووالي پلان د شریکېدو په غونډه کې وویل افغانستان هیله لري چې د دغه غونډې لپاره لازمه همغږي رامنځته شي.
with our partners both in Kabul
they way the ریکا ټیم با ډیر ژر په کابل، اشقابات او نور هیوادونو کې زمونږ له همکارانو سره خپل مشورې پیل کړې، ترڅو په بیلابیلو پتیرا بیا په بنسټیزو پروژو خبرې وکړې، ځکه چې د ریکا ومناسته د نومبر په 14 او 15 په اشقابات کې جوړیدونکې ده. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ایجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې او د ورېښمو لار په بیا احیا کې ټینګار شوی و. له دې وړاندې د اقتصادي همکارۍ لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوی ډیلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي. د حکومتي چارواکو په باور له هغې وخت راهیسې په افغانستان کې بېلابېلې اقتصادي پروژې یا پلي شوي او یا دا هیواد د کاسا، ټاپي، ټوټاپ، چابهار بندر او د ریل ګاډي په شان د سیمه ییزو پروژو یوه برخه راغلی دی. د افغانستان د اقتصادي همکاریو مشر وحیدالله ویسی وایي چې د ریکا ومې غونډې لپاره افغان لوري د ټاپي او کاسا پروژو په تطبیق د کونړ په سیند 4000 میګاواټه برېښنا په جوړېدو د سیمې سره د هوایي او زمینی لارې په ښه وسلیدو او د بندرونو په برخه کې لومړیتوبونه په ګوتو کړي دي. د وی د سیمې سره ستراتیژیک همکاري زموږ لومړیتوب او مهم هدف دی. دا هدف د اقتصادي همکاریو د ټیم لخوا تعقیبېږي. افغان حکومت د سیمې له وسلیدو هرکلی کوي او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس پرې ټینګار کړی. د حکومت په کچه د دې کانفرنس لپاره بیلابیل فعالیتونه موجود دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې شاوخوا شلو هیوادونو د ریکا ومې غونډې بریالي کېدو لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او له نورو هم د ورته څه تمې لري. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو په شپږمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د شاوخوا اویا هیوادونو استازو او ځینو نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و.
و امر دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاري یا ریکا د ومې غونډې لپاره تیاری پیل کړی دی. مخکې مو واورېدل چې موسکو پرون د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان په ګډون 15 نورو هیوادونو ګډون کړی و، روسیې، چین، پاکستان او دغه راز د هند او ایران استازو. نړیوال ورسپانو هم د غونډې ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته به غوښ شو.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له غونډې سره لیوالتیا نه ښیي. ورسپانې لیکي له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو شاوخوا درې لسیزې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي په افغانستان کې د کرملین نفوذ بیا راژوندی کړي. مسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغه کې ایران، پاکستان، چین، هندوستان او افغانستان وربلل شوي وو. ټایمز لیکي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې زرګونه سرتیري لري خو دغې غونډې ته نه و وربلل شوی. دغه راز په یوه بله غونډه کې چې د مسکو له لوري په دسمبر میاشت کې ترسره شوې وه په هغه کې افغانستان ګډون نه درلود او دې کار د افغانستان چارواکي په غوسه کړل. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه روسیې وړاندې ویلي و چې له طالبانو سره یې محدودې سیاسي اړیکې ټینګې کړې او هدف یې دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي روسیا او ایران له طالبانو سره پوځي او مالی مرسته کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې هغه دلایلو ته اشاره کړې چې پر اساس روسیا غواړي په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ولري. د خبرونه په لیکنه د روسیا او طالبانو اړیکې په خوانی او کلونو تور ګرځي. ډیپلوماټ لیکي په 1995 کال کې یو روسی الوتکه په کندهار کې کښېناستله. زمیر کابلوف هغه وخت کندهار ته ولاړ، د طالبانو له مشر سره یې وکتل او د دغې الوتکې د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه کې راغلي چې څلور عمده دلایل شته چې وښيي ولې روسیا له طالبانو سره اړیکې غواړي. لومړی دا چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې لویدیځ ته ښيي چې د افغانستان په اړه معاملو کې او د دغې هیواد په اړه په نړیوالو اجنډاوو کې د روسیې ګټې له پامه ونه غورځوي. دوهم، د طالبانو په ملاتړ سره د روسیې پالیسي جوړوونکي غواړي په سیمه کې د ناټو د ګډ پر خلاف خنډونه ډېر کړي، ځکه د لیکوال په خبره مسکو هم له منځنۍ آسیا ورهاخوا د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي او په دې ډول روسیه غواړي د خپل نفوذ سیمه افغانستان او پاکستان ته وغځوي. دریم، روسیه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ ښه درک کړی دی او د طالبانو څخه د ملاتړ په ډېرېدو غواړي چې د دې ډلې د غځېدو مخه ونیسي. خبرونه څلورم دلیل د نشه یي موادو موضوع یادوي چې د روسیې لپاره یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان د ټولې نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی هیواد دی او ډېری تریاک له هغو سیمو ترلاسه کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. ډېری دغه مواد روسیې ته لېږل کېږي او زرګونه کسان هلته پرې متاد شوي دي.
د افغانستان ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ټول بی اسناد او وسایت ثبت او راجستر شي. دغه راز پریکړه شوې چې وسایتو د مالکانو هویت هم باید بایومیټریک لارې تثبیت شي. له دې مخکې هم ورته پریکړه شوې دي، خو تر اوسه پورې لیدل کېږي چې دغه پریکړې په سمه توګه نه تطبیقېږي. اوس هم په کابل ښار کې ډېر بی اسنادو موټر ګرځي را ګرځي او ډېر هغه موټر چې توري کې خېلري او اکثره کارپوهان وایي چې په بریدونو کې ترې کار اخیستل کېږي تر اوسه پورې د ښار په واټونو کې لیدل کېږي. سلطان محمد سرور دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بې اسنادو وسایتو او د هغو د مالکانو د ثبت او راجستر پلان په دوه اونیو کې برابرېږي. د افغانستان د امنیت شورا، کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو او په تخنیکی چارو کې د جمهور رئیس مشاور ته وظیفه ورکړې چې په دې حق له یو اجرایی پلان جوړ کړي. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې د امنیت د شورا د سه شنبه ورځې په غونډه کې د بی اسنادو وسایتو په شمول د ټولو وسایتو ثبت او راجستر او د بایومیټریک لارې د مالکانو د هویت تثبیت تایید شول. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې دا کړنلار چې د امنیت د شورا لخوا له نورو ادارو سره په هماهنګي جوړ شوې ده په ټولو وسایتو تطبیقیږي او امنیتي ادارو ته صلاحیت ورکوي چې د وسایتو مالکان پرته له کوم قید او شرطه راجستر او د مالکانو هویت یې د بایومیټریک للارې تثبیت کړي. بلخوا د کابل د ترافیکو د مدیریت مرستیال وایي چې د بې اسنادو وسایتو د تګ راتګ د مخنیوي زیارونه یې پلازمینه کې ګڼ کړي دي. سمنوال عبدالقادر د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د بایومیټریک وسایل هم آماده شوي دي.
دا یو سلسله منزلای ما هم داریم که منزلای ما ناشی از
خو موږ هم ځینې ستونزې لرو او هغه دا چې په کابل کې یو شمېر بی اسناد وسایل شته خو په ښار کې ډېر کم لیدل کېږي. په دوامدار توګه لوی او واړه عملیات لرو. په کابل کې بی اسناد او نقلیه وسایل ته اجازه نه ورکوو. کېدای شي په ځینو ولایتونو کې دغه ډول وسایل وي چې دقیق شمیر یې معلوم نه دی. کچيري تصمیم دا وی چې د لایسنس د غوښتونکو په څیر د وسایتو مالکان هم بایومیټریکسي نو د ټرافیکو اداره په دې حق لا کوم ستونزه نه لري. د غو امکانات هم په کابل او هم په ولایتونو کې استه.
د
کابل د ترافیکو دغه چارواکي زیاتوي چې هر واسطه چې له بهره هیواته داخليږي باید په شلو ورځو کې ثبت او راجستر شي. د افغانستان امنیت شورا د وسایتو ثبت او راجستر د تروریستي اعمالو او خصوصا د انتحاري بریدونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي او وایي چې دا کار د جانیانو پیژندګلوي کې مرسته کوي. بلخوا د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې سلګونه بی اسنادو وسایت درولې دي. جنرال اسد الله د بلخ د ترافیکو مدیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه ډول وسایت نسبت پلازمینه او لویو ښارونو ته په لری پرتو ولسوالیو کې ډیر دي.
ځینی دغه وسایت په مزار شریف ښار کې هم وو. موږ شاوخوا وسو بی اسناد موټر او موټر سایکلونه ګمرک ته لیږلي دي او دغه پروسه لا روانه ده.
حکومت په وروستیو کلونو کې د بی اسنادو او د تورو شیشو وسایتو په ګرځېدو را ګرځېدو څو ځلې بندیز لګولې دی، خو ځینې لوړ رتبه چارواکي او زورواکي هم له دغه ډول وسایتو کار اخلي. په افغانستان کې د پام وړ بی اسناده او د تقلبي نمبر پلیټ وسایت شته خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل لیکي، افغانستان باید د مسکو په غونډه کې ګډون نه وای کړی، ځکه اوله غونډه هم له افغانستان پرته جوړه شوې او کومه نتیجه نه درلوده. محمد ولی له هلمن له نصر سراج څخه لیکي چې د مسکو غونډه ګټه نه کوي، دا غونډه باید په کابل کې جوړه شوې وای. او احمد رنزوریار له هلمند سنگین ولسوالۍ څخه لیکي چې د روسیې دغه غونډه د سولې په هڅو کې مهم رول ځکه لوبوي چې روسیه، پاکستان یا ایران له طالبانو سره ښې اړیکې لري. لس نیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له موین سره د چاپیریال ساتنې د ښه چاپیریال د رامنځته کولو د هڅو په باب مرکه کړې. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف، خو اوس رحمت الله افغان ته بیا هم غور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. افغانستان د مسکو غونډه ګټوره وبلله. د روسیې په مرکز کې پرون د شپږو هیوادونو استادو د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه لري. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار پر دندې متقد ادمیرل رابرټ هاوارډ وټاکي. فرانسه وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې نه د روسیې او نه هم د کوم بل هیواد مداخله منلی سي او د دغسې بې مداخلې پر وړاندې به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی عمان او کویت ته پرون د ورځني سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې له خپلو خلیج ګاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نږدې چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلای شئ. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شئ. د ماخام له وو بجو په همدې څپو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. مخیل دی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د ښه چاپیریال د رامنځته کېدو د هڅو په باب مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له یو لوړ پوړي چارواکي سره مرکه کړې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هڅه کوي چې په دې هیواد کې د ښه چاپیریال د رامنځته کولو لپاره نوې پروژې تطبیق کړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له موین عبدالولي مدقق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې کومې پروژې اوس تر لاس لاندې لري.
د غونډې هدف دا و چې موږ یو تفاهم نامه باید امضا کړو د دوو پروژو د تطبیق په خاطر باندې. اس اف او په دې اکله کې موږ سره مرسته کوي. هغه دوه پروژې چې موږ په نظر کې نیولې دي، یوه پروژه موږ دغه د ګلخانۍ کازونو د کموالي لپاره د یو طرحه وړاندې کړې وه، چې هغه موږ وکړی سو دغه ځنګل کاری د خلکو په واسطه باندې د ترویج کو او په دغه په نتیجه کې موږ د کوم غازونه سه هوا ته خوريږي په وکه کموالی راول. دغه عنوان دی پروژې د ساده پروژه تقریبا 1.2 میلیون ډالر بودیجه ده. د په دوه ولایتو کې تطبیق کیږي، یو د پروان په ولایت کې او بل د ننګرهار په ولایت کې. په دې کې هغه همدا ټکی زموږ د دې سیمو خلکو ته په ګډه د اف ای او او د دولتي مربوطه ارګانو لور نه د سې ټکنالوژي خلکو ته ورمعرفي کو او هغه ته ورکو امتحان کو چې ترڅو خلک په خپل کورو کې څنګه کولای شي دغه د فوسیلی موادو لګښت کم کړي. پر راتلونکو درې کلو کې به دا پروژه تطبیقیږي. دومره پروژه سیمو په دغه تفاهم نه امضا کړه په مجموع کې په افغانستان کې د ځنګلو او د ځمکې پایدار مدیریت د خلکو په مرسته باندې د دې مجموعي بودیجه 10 میلیونه ډالر ده تقریبا عمومي وکلس د پروژه شروع کیږي په شپږو کلو کې به ختمي او د لپاره ولایتونه موږ 15 ولایت په نظر کې نیولې دي داغه ولایتونه دي چې موږ طبي ځنګلونه پکې لرو او طبي څړځایونه پدې کې لرو پکتیا کونړ او بادغیس ولایتونه دي د دې سره په خوا کې غزنی او بامیان
ډیر زیات مننه موین چې تاسو د ځنګلونو یادونه وکړه د خود یو شمیر ولایتونه لا هم راپورونه ورکول کیږي چې دلته په بیرحمۍ سره ځنګلونه قطع کیږي تاسو د دې د مخنیوي لپاره څه کړی
په ډیره خوشنۍ سره دغه معلومات ته اشاره ورته وکړه دا یو حقیقت ده په افغانستان کې موږ په افغانستان کې طبیعي ځنګلونه ډیر کم لرو مجموع مساحت د ملک ته سیو ګورو دغه په مقایسه د موږ طبیعي ځنګلونه ډیر کم دي ولې دغه کم ځنګلونه هم د دې په ځای چې وساتل شي د په ډیر بیرحمانه شکل باندې د څو محدودو کسانو یا ګروپو له طرف نه ریبل کیږي قطع کیږي له منځه وړل کیږي دا وضعیت او دا خوشینونکی وضعیت په ډیر تاسف سره
په دې پروژو کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړولو لپاره هم کومه برخه ځانګړې شوې ده
پروژه سم ته مخکې دواړه پروژې تقریبا په مستقیم شکل باندې د ځنګلو په احیا کې دا سهم لري د خلکو ته دا فرصت او دا زمينه مساعده یې سمو ځنګلونو احیا کو هم خلکو ته دا زمينه مساعده او هم دولتي مربوطه ارګانو ته دا زمينه مساعده دا یو فرصت ته که چیرې موږ وکړی سو په د دې پروژې په چوکاټ کې موږ ښې بیلګې وړاندې کړو ښه مثالونه وړاندې کړو د ځنګلو د احیا کولو لپاره او په دې کې موږ دولتي مختلف ادارات شامل کړي دي او په څنګ کې د ملګرو ملتو سازمان چې هغه اف ا او ده چون هغه تقریبا دغه ډېرې کامیابه تجربې په نورو ملکو کې چې دوی کړي دي هغه را انتقالوي موږ ته او که چیرې مثلا وتوانېږو چې دغه پروژې په هغه شکل باندې عملي کړو دا یو ښه فرصت او یو ښه چانس هم خلکو ته ده او هم دولتي اداراتو ته تر څو ځنګلونه بېرته موږ ورغوو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو معین عبدالولي مدقق چې په دې هیواد کې د ښه چاپیریال د رامنځته کیدو لپاره د خپلې ادارې د هڅو په باب معلومات راسره شریکول مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام واورئ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف ترتیب شوی پروګرام د ازادي راډیو په همکارۍ خپرېدو ته چمتو دی
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
کله مو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نمونه ثبتوي د دې کار په ګټو څومره پوهیږي نن له موږ سره میلما د حیاتي احصایي رئیس اسدالله نیازیدی له نوموړي بوپوښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې ولې اوس د نړیوالو خواستم دا ده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي د دې تقاضا دا ده چې باید کارت تولدات یا برث سرټیفیکټ باید ولري نو هغه ماشومان چې پیدا کیږي دې ته موږ ماشومان ثبتو او کارتونه ورته ورکو په یعنی ټول مملکت کا ورسوي دا یعنی په خلسوي دا یعنی چار چره ماشوم پیدا سي کارت ورته ورکو
یعنی د لډیر په خانه دا کار په افغانستان کې کېده کله چې ماشوم پیدا کېده دغه هغه دی زیګون نیټه لیکل کېدله
bale bale او صاحب کېدله
یوازې هغه ماشومان چې په روغتون کې نړۍ ته راځي او په کورونو کې هم چې دوی پیدا کیږي دوی ثبتيږي
bale هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم ثبتيږي په شخصي کلینیکونو کې شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم ثبتيږي په کورونو کې چې پیدا کیږي آلته موږ تقریبا اضافه له 15000 مرکزونه د ثبت لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي آلته د کارتونه ورته ورکول کیږي هغه ترینینګ سوي دي ملکان ملا امامان د مسجدونو ته دا دنده ورکول سوي ده او په شکل د طلب دا کار کوي او زموږ هموطنان ته کار د تولیداتو ورکوي هغه بیا په اخر د میاس کې زموږ کارمندان زی دات راټولي او په خپل کتابونو کې ثبتي او موږ شکر ده چې اوس موږ آنلاین سیستم لرو تقریبا 28 ولایت زموږ آنلاین سیستم فعال ده زمزغه کارتونه په انلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتيږي او هیڅ مشکل نشته
دغه د ماشومان نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي د کوم قانون لمخه کیږي که څنګه
bale په اساس د 14 او 20 ماده د قانون د ثبت اول نه پوس او په اساس د کنوانسیونونو بین المللي د حقوق طفل یعنی ومه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي او هم 15 او 18 مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نه پوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبتو او غیته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکړو
کله چې کلچ یو ماشوم نړۍ ته راشي امغه
لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي. که تاسو درته وایئ چې تر کوم عمره ماشومانو ته تاسو دا کارت ورکوي؟
ټول مملکت کې د وو کلونه ټیټ زمونږ ثبت اول نفوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زمونږ کارت تولدات ورته ورکوي، او په هر عمر باندې چې اوس فلاندې لپاره مراجعه وکړي او موږ نه کارت تولدات وغواړي په اساس د تذکیرې موږ ورته دغه د تذکیرې په اساس باندې عمر په تذکیره کې درج ده موږ د غیر په اساس باندې ورته کارت تولد یا برث سرټیفیکیټ ورته ورکو، ځکه چې زمونږ هموطنان دا یو خواست ده، دغه تقاضا ده، او په زمین کې یو ضرورت ده چې زمونږ هموطن چې خارج ته ځي بهر ملکونه یا سفرخانه دغه څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برث سرټیفیکیټ باید ولري.
کله چې ماشومانو ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه له کوم مشکلات سره تاسو کار کوونکی مخ کیږي؟ آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نسب ته خپل ماشوم؟
یګانه مشکل دې کې ده چې آگاهی عامه نشته ده چې دغه ماشومان دې پیدا کیږي چې دا ډېر معتبر سند ده، ماشوم پیدا سي سبسي اې د نوم ولري ولاد ولري ولادیت ولري او د راجستر سي او دغه کارت تولد بلاس راوړي یا خو دنه محروميږي.
کوم مشکلات دي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي؟
دی ته مشکل هیڅ نشته ده، اما صرف دې مشکل ده چې دې ارزښت دې کارت باندې کدی په دې ارزښت باندې وپويږي چې دا ډېر اهمیت لري، نو دې ادمي دا کارت اخلي نو دې ارزښت نه پويږي وځه دا سپه درد خوري نو دې ست پرې دی غورځي. حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلوميږي، اې دې عمر معلوميږي، دې کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دې تذکيره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سي، په پاسپورت په واخلي، کوډاکستان کې په شامل سي، او دې هویت تثبیتيږي.
د سې کومې کورونی سره مخسوي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي،
چې دوی ماشومان پیدا کیږي دوی کارتونه ناخلي، ځکه چې زمونږ د زیږون احصایات په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان دي، ولی موږ 5,500,000 ماشومان ته موږ کارتونه ورکو. لدینا معلومیږي چې دوی په خپل تقاضا نه لري، کچېره دوی ته وغواړي چې دوی ماشوم پیدا سي دوی کارت واخلي، نو په واقعیت سره زمونږ دغه احصایات دقیقه را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي، دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تقریبا کیږي، دقیقه احصایه د نفوس مملکت هم لاس سره.
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوی په اکل باندې؟
موږ په کاراتو کاراتو سره د ملي تلویزیون لاره نه او د شخصي تلویزیونونو لاره نه مصايبیم کړی دي تلویزیونونو کې، او هم د آگاهی عامه په خاطر باندې سپارټون هم نشر کړی دي. حتی یو میاشت دوه میاشت پورې موږ نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي د خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده، ډیره معتبر سند ده، د ماشومان د تاسو د امتیازاتو نه باید محروم نسی، چې کوم ځای نه دی دا کار سره وړي. دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ویلي دي.
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري، دوی سره دومره پیسې نه وي چې د ماشومانو ټول ضرورت پوره کړي. د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي که دا رایگان ورکول کیږي؟
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي، هیڅ قیمت نه لري، مفت او رایگان ورکول کیږي. ورته ټول ولایتو کې په ټول ولسوالیانو کې کارمندان د احصایې حیاتي موجود دي، ستاسو چې هر څوک غواړي په هر کله ورسي په هر وخت ورسي دوی ته په رسمیاتو کې کارت د تولد دا ورته ورکول کیږي، هیڅ مشکل ستونزې نه لري.
تاسو ویل چې تر وکلنې پورې یو ماشوم کولای شي چې هغه کارت واخلي کنه؟
بله.
کله چې یو کورنۍ تاسو خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیږون نیټه ورته معلومه نه وي، لزر نه یو څه وایي، تاسو څه رقم تثبیتوي چې دغه خبر حقیقت لري کنه؟ آیا د ماشوم رښتیا د همدومره عمر دی کنه؟
دا د کورنۍ پورې اړه لري، فیصله هم دنده ده او هم په دې کې د مسؤلیت لري. فرض کچیره هغه ماشومان چې عمرونه زیات دي، د شپږو کلو وو کلونه څخه زیات دي، کدی چې کارت تولدات وغواړي منګ نه په اساس د تذکيري منګ ورته کال ورته معلومه وو، او بیا ورځ میاش د دې اختیار خپل ورکو چې هر ورځ میاش دی راوړي تاکي او مغه ورته ورکو. اما اکثر افغانان تاریخ یک یک 19 چند
آسانه ده،
آسانه ده.
کچری دی موشم د زیګون نیټه نه لیکل کیږي، د څه زیان درلودلی سي؟
عمر معلوم نه سي، وخت چې د تذکيره اخلي نو د ته وي چې ستا عمر څومره د بیا ورته ګوري، نو چې د عمر ته نه کوي کچره په ولایت کې والی صاحب یا ولسوال صاحب د عمر ته نه یا مدیر سره د ثبت اول نفوس ته نه دی حق حقوق به یې کله نه خوړل کیږي. زمونږ هموطنان دي چې جسمن لګذر تیار تنومن دي،
ډیر عمر ښکاری.
حال دا چې هغه عمر به کمی دغه حق تلف کیږي چې هغه عمر زیات ولیکل سي، ځکه آینده کارمند د دولت یا تقاوت کې تحصیلي بخش کې دې چې هغه عمرونه پورته زی بیا دې په ضرر باندې تمامېږي.
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیګون هغه نیټه چې کلیک کیږي دا کارتونه نه وکنه.
بله.
خلکو د خپل ماشومان عمر سره معلومه و خپل تاسو څه سترګو لیدلی حال لري؟
په واقع سره زمونږ خپل قبلګا صاحب دا زمونږ عمرونه په قران شریف کې لیکلی و، نو دا خو واضح خبره ده کېدی سی چې بل کور ته لاړ سي کوچکشي وکړي دا یاداشت ورک سي له یاد لاړ سي سیستم لرو هلته کتابونه لرو ثبتېږي ډیټابیس لرو هغه کې ثبت پاتې کیږي نو کچېره دوی دغه خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او خی چاري. د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي؟ قاچاق او د وسلوالو تګ راتګ تر کومې اندازې موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل جواب کی. تاسو سره کله وي ستړي مشي حسین خیل صاحب؟
ژوندۍ اوسئ، ډېره مننه، خدای ژوندۍ لرم.
حسین خیل صاحب، که د لومړی پښتنې په توګه راتووي چې په اوس وخت کې هغه پخوانی ستونزې چې د ډیورنډ له پولې به مرمۍ راتلې، د کونړ په ځینو سیمو به لګېدې یا د ننګرهار په ګوشتې کې ځینو سیمو باندې به لګېدې، هغه مسایل اوس هم شته او که اوس یو څه له منځه تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ختیځ کې د سرحدي لومړی لمبر لیوا په درې ولایتونو کې جاګه ده، ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونه دي. په سفری نقطې کې دروازانو ساتمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې جنګیږي، قرباني ورکوي او د خپل ولس لپاره د امن زمینه مساعده کوي. تاسو د پښتنو په ځواب باید ووایم چې د تیر په پرتله، تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا نه د توپچیان داختونه ډېر نه راځي. علت یې دا ده چې د ډیپلوماتیک حاسو په ذریعہ باندې دوی ته سقینات ورکول شوی ده. هغه لکه د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوشتې په ولسوالۍ کې، همداسې د ناجیان په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې، هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي، کمې شوي دي. بېخي کله ناکله دا تقریبا دا دوه میاشتې خو دومره مرمۍ نه راتلې، خو دا پرون نه را په دېخوا د ناجیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوط کېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې د سیاسو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالي او ځاني تلفات نه لري. د نورستان په ولایت کې چلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالۍ کې میشت دي، هلته وضعیت ښه ده. صرف د مخالفینو لخوا نه زموږ په جزو تامونو باندې وخت ناوخت حملې کېږي چې زموږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحي او په عالي مورال باندې د افغان نستان دښمنانو ته ماتونکی ځواب ورکړی ده او د مخالفینو د هر حمله جواب لپاره بيخي آماده دي او تیارې لري.
قومندان صاحب، اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دی چې دغه پلان د پولي اخوا شوی او یا هغه توکي چې دلته پرې چاودنې کېږي یا ځینې نور مسایل دي، وسلې دي، او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولي نه اخوا، یعنی پټنځایونه موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځای کې ماموریت لري، په ماغه لري راځي او کنه په نورو لارو راځي؟
سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي، هغوی سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې قاچاقبرو او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې د ډیورنډ د بدنامې کرښې نه اخوا نه کله ناکله مخالفین د شپې د تیرېنه او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرامه ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅې کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کم هوټ چې موږ کړه دا چې موږ به ځان تر اخلي سر کې پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدس قول نه چې د مور د ناموس استعمال لري له دنیا دفاع ته هغه سربازان ساتمنان او افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ځان له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبو او موږ به د خپل ولس ته جامد نه مفید.
قومندان صاحب داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډیر په نږدې فاصلې کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دېخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته، خو بیا هم زمونږ کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورپه ګوته کړو چې دا د ډیورنډ کرښې نه خواته پلانونه تثبیت او افغانستان کې ورباندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم او تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کولی شي چې د ډیورنډ کرښې نه خوا کوم پلانونه ترتیبېږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله ناکله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دي، هلته په پوستو کې دي، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزه د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمدان چې د نورستان ولایت مربوطېږي، یو غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوې ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته له هغوی نه مالیدنه وکړه، د هغوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د اوس لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ کې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، مهمانۍ ته سفر درلود، له هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په زری پوښو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو هیات و، هغوی موږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کولی شي د جوړي پر راتګ باندې جوړه کله راځي، او مخالفین هم په هغه وخت کې په دې غرونو کې له غره نه او ځنګلزار نه راځي نه په استفادې سره زموږ په جزامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کولی شي چې د جوړي پر راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټول حمله په شاو ته وي.
په خوال تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خبرېدل او خبر شوی هم دی. د دغه لیوا د یو نوی او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکول شي؟
خدای شاهد چې لکه ورځ زه راغلم، ما زما هدف هم دا ده چې باید په میواز په تورخم کې نه زما د مسولیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي زه د هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانوني مرجع ته وسپارم. په همدې اساس د هغه بعضې شکایتونه راپورونه و، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قوماندان چې ختیځ ته سفر درلوده ټولو جزو تامو کې له ما سره ما د سره ملګرتیا وکړه، هغه خپل سربازانو ساتمنانو افسران یې ولیدل، بعضو چې ښه کارکردګیان یې درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل، هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفې ته خرسیدګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه موږ ګوښه کړه، او یو تعداد ته موږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه یې خه څوک اداره کړې وه په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته موږ تر دې ارتقا ورکړه په جګو پوستونو کې مقرر کړې انشاءالله چې منظوري به هم ډېر زر راشي. د فساد په رابطه موږ ډېر قوي ووټ کړی ده او موږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه موږ گرفتار کړو، د قانون منګول ته وسپار.
مننه. د سټانډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه مود وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی، په خاص ډول د ختیځ او یزین نور هلته تقریبا وي تر ډیره پورې هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وي شاوخوا څلوېښت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي او تر ډیره پوری دا غوي هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټه. په دغه برخه کې تاسو معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګوټي کې حالت د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د موږ د کشفي ارګانونو منصوبین حالت توضیح دي. هغه دواګانه چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا کیفیت نه لري هغه موږ له غیر قانوني ډول باندې له پاکستان څخه انتقالیږي افغانستان ته، هغه موږ نیولې دي، قانوني مرجع ته سپارلې دي. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکی چې دی خوانه دی الله خوانه راځي هغه هم زمونږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي.
قمندان صاحب معمولا هغه سیمې چې ډېرې نام نه دي البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکې مینې ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه پچیره ګام، دلته وایي ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي او کنه تاسې د بندیدا کوم اقدام کړی؟
کمې لارې دي تقریبا دوه میاشتې نه عملیات چې موږ درلود د پچیراګام په ولسوالۍ کې چې هلته د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو غوسه کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه ویسي. هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړل، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوسټې درلودې چې کوز پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسې تیرا خواته لار لري، هلته سرحدي ځواکونه میشت دي. یعنې په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړي، مخالفینو قاچاقبر له دې لارو نه استفاده نه شي کوی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د بس لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو موږ
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته دی چې هلته ستاسې وسلوال ځواکونه نه وي یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویل موږ هڅې کوو چې دا کم ځای کې چې زموږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس انشاءالله چې موږ په دې باندې وتوانېږو. دا بعضې لارې چې خوشي دي یا هغه مخالفین ورباندې تګ راتګ کوي ډېر سخته راځي لري ختیځ کې چې دا کومه راځي ده، اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزو تعاملو باندې حملې کوي. د جنګ په وخت کې ډېره راځي نه داسې استفاده کوي لکه څنګه چې موږ له تیاری نه کوو. د دې لپاره چې ډېره غرنۍ او ځنګلزار ده راځي ده، دلته بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوسټې دلته افراز.
او داسې بیلګې تاسې لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسې ځواکونه نشته یا د پاکستاني ځواکونه هلته نشته دی چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي ستاسې په ضد یې وکاري؟
تمن اکثره وخت موږ په کومې ګرفتاریانې کړي دي دا له دیوران پر ذکر کنه اخوا ته دوی تربیه کیږي، تشدیدیږي، راځي په افغانستان کې دلته زمونږ په جز تعامل باندې بریدونه کوي. اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی لمن دتللې اخوا ته تعلیم او تربیه لیدلې او راځي دلته دوی
ډېره مننه قمندان صاحب، کور ودان، تشکر. درنو اوریدونکو، دا و ستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت سرې خپرونه چې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي زون له قمندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره مرته برابر کړې وه. تر بیا ښې چاري.